میرسد. تا برنامه دیگر از این دست، الله نگهدار.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شبریم داسدی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو قطر ته د افغان جکپوري پلاوی له سفر خبره وو. تمه ده چې سبا په دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې ګډون وکړي. په خوست کې د واده په مراسمو کې 14 څلور کسان وژلي. او امریکایان د سپتمبر په 11مه پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19مه کلیزه لمانځي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ماښام یو خبري غونډه کې دوه ته د پامپیو د تاګ خبره وکړه. په ډیر ویاړ سره اعلان کوم چې د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو نن مازدیګر د یو تاریخي سفر او د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینه دوه ته ځي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د افغان دولت او طالبانو له مرکزی پلاوی غوښتنه کړې چې د خبرو بریالیتوب ته کار وکړي او زغم او نرمښت وښيي. ټاکل شوی دغه خبرې سبا شنبه په قطر کې پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او یو شمیر نور لوړپوړي افغان چارواکي د خبرو کې د ګډون خبره کړې ده. د امریکا ټاکنو ته ولاړ ډیموکرات نومان جو بایدن وایي که بریالی شي افغانستان او عراق کې به خپل یو شمیر سرتیری وساتي. د ده په ټکو دغه سرتیری به په دغو جګړه ځپلو هیوادونو کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې مرسته کوي. بایدن د امریکا پوځ پورې تړلې سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي د ځواکونو د کمولو ملاتړی دی، خو لا هم د ترهګرو ډلو او داعش حضور ته اندېښنه لري. بایدن ویلي دای د دې غوښتونکی دی چې د 1500 تر 2000 شاوخوا پورې عسکر دغو هیوادونو کې پرېږدي، خو دا شمېر مشخص کړی نه دی چې هر یو هیواد کې څومره سرتیری پرېږدي. په خوست کې د واده په مراسمو کې 14 څلور کسانو وژل او شاوخوا لس نورې ټپیان کړل. د والی ویان طالب منګل نن رسنیو ته وویل چې دغه چاودیدونکي توکي په یوه موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې تېره شپه وچاودېدل.
څلور کسان شهیدان شوي دي او اته نور ټپیان دي. په پیښه کې ټپیان شوي کسان پولیسو روغتون ته پر وخت رسولي دي او دا مهال تر درملنې لاندې.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د شپږیزې د کرکټ لیګ د سیالیو په لړ کې نن همدغه شیبه د سپین غر زمریانو او د بند امیر د ښامارانو ترمنځ سیالۍ روانه ده. دوهمه لوبه د بس د ساتونکو او د مس عینک د اتلانو ترمنځ د افغانستان د کرکټ بورډ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د شپږیزې په لړ کې تر اوسه اته لوبې شوي. د راتلونکو دو لوبو په اړه چې سبا کیږي ښاغلی هوتک وویل
د سپتمبر په 12مه چې د شنبه ورځ کېږي سهار لخوا کابل بازار د بند امیر ښامارانو او د ماسپښین لخوا امو ښار د مسایق اتلانو سره مخامخ کېږي.
د شپږیزې د لیګ سږکال اووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ به د سپتمبر تر 14مې پورې روانې وي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. امریکا نن د سپتمبر په 11مه پر دغه هیواد د القاعده شبکې د ترهګریز برید 19مه کلیزه لمانځي. دغه مراسم د کورونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او ټاکنیز سیال جو بایدن به یې په بیلابیلو وختونو کې په پنسلوانیا کې د دغه پیښې د قربانیانو د یاد یو څلی ته ورشي. په نیویارک هم د کورونا ویروس د مخنیوي د تدابیرو له کبله د یاد دغه مراسم په جلا جلا ډول ترسره کیږي. په امریکا کې د 2001 کال شوو دغو بریدونو کې شاوخوا 3000 کسان هغه مهال وژل شول چې په نیویارک کې د سوداګرۍ پر دو برجونو برید وشو او ونړیدل. دا پر امریکا تر ټولو لوی ترهګریز برید و چې وروسته یې بیا له امله امریکا پر افغانستان او عراق بریدونه هم وکړل. او د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافت وایي په روسیې، ایران او چین پورې تړلو هکرانو هغه کسان او ادارې په نښه کړي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه له ډیموکرات سیال جو بایدن سره اړیکې لري. پرونی اعلان په داسې حال کې وشو چې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید جو بایدن د کمپاین مشورتي شرکت څرګنده کړه. مایکروسافت ورته ویلي د هغو روسي هکرانو لخوا په نښه شوي چې په 2018 میلادي کال کې یې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وه. د ټکنالوژۍ دغه لوی شرکت وایي داسې ښکاري چې دا هڅې د نومبر د 3مې د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې د هغو هڅو یوه برخه وي چې موخه یې د امریکا د سیاسي کمپاینونو او اړوندو ډلو په نښه کول وي. که څه هم د روسیې د جمهوري ریاست ویان دیمیتری پیسکوف وړمه ورځ دا راپورونه رد کړل، خو ایران او چین لا څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر داوهی ته د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د سفر خبر ورکوي چې د افغان سولې په خبرو کې به برخه واخلي. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو له دې خبر کړو چې د امریکا په انتخاباتو کې د ولسمشر ترامپ سیال کاندید جو بایدن ویلی دی که په انتخاباتو کې بریالی شي یو شمېر امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پریږدي. نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د القاعده شبکې د برید ورځ ده. په افغانستان کې تر دې برید وروسته د امریکا 19 کلن حضور په څه معنا؟ په دې اړه به هم په خبرونه کې واورئ. په میدان ورده کې د وروستیو سیلابونو له اغیزمن شویو سره مرستې روانې دي او یو شمېر شکایت لري چې مرسته نه ده ورسره شوې. تامه ده تر راتلونکي یو ساعت د افغانستان د حکومت د سولې پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته سفر وکړي. له دې پلاوی سره په سفر کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د دې شورا مرستیال سلام رحیمی، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم ملتیا کوي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یې دوحې ته ځي څو د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په مراسمو کې برخه واخلي. امید زهیرمل له کابله موضوع تعقیب کړې ده. زهیرمل صاحب، دوحې ته د افغان پلاوی د سفر وروستي جزئیات څه دي؟
تر دم ګړی پوری یو شمیر هغه کسان چې تمه ده له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د مرکچی پلاوی په توګه باندې ګډونو کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته رسیدلې دي او تر راتلونکي یو ساعت پوری بجوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ګډون او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر ترڅنګ د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری او ترخوا د ملي روغې جوړې عالي شورا مرستیال سلام رحیمی هم دوی سره یوځای شي او دوی به دوحې ته ولاړ شي. ترخوا یو شمېر خبریالان هم د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته رسیدلي دي او تمه ده له دوی سره په دغه سفر کې ګډون وکړي.
بله، په دې مراسمو کې ځینو چارواکو ته تاسو اشاره وکړه، خو د خبرو د پیل پاړه په افغانستان کې بغبرګونونه څه دي؟ خلکو ورله مخه څه ویلي دي؟ ځینې کسان خو مخکې ډېر ورته خوشحاله و چې خبرې ژر پیل شي.
افغانان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې ستایي او هرکلی کوي، خو وایي هر هغه خبرې چې له مخې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، اوربند وشي او وینه تویدنه بنده شي، دا به هغه څه وي چې په افغانستان کې به تیر څلوېښت کلن ناورین ته د پای ټکی کېږدي. دوی وایي دواړه لوري باید هم حکومت او هم طالبان له نرمښت کار واخلي تر څو یوه پایله ولري. شیبر صاحب، دې ناستې ته په نړیواله کچه هم غبرګونونه ښودل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم دا یو تاریخي سفر بللی دی. د خپل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې هغه پرون البته دوحې ته تلل د امریکا له وخته، دا یو تاریخي سفر بللی او ترخوایي ویلي چې دوی طالبانو سره له یو وخت مخکې رئیس خبرې کوي او تقریبا هوکړې ته رسیدلي. افغانستان کې خپل عسکر هم راکم کړي دي او یو ښه پرمختګ دی. پاکستان هم ویلي چې په دوحه کې د سپتمبر په 12مه د افغانستان خپل منځي ښوونځي خبرې د تاریخ خبرو اترو د پیل دی. دوی او هیله لري چې دا خبرې به په افغانستان کې تلپاتې سولې سبب شي. په افغانستان کې د ناتو استازولۍ یا ناتو ماموریت هم دا یو تاریخي لحظه بللې ده. وایي چې افغانان په خپل لاس باندې خپل راتلونکی ټاکي او د افغانستان جګړه پای ته رسیږي.
مننه زهیر مل صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې له افغان پلاوي سره چې قطر ته روان دی، یو شمېر خبریالان هم ملګري دي. خپل خبریال ته به ورشو. راتب نوري د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر په ټلیفون را سره دی. نوري صاحب، څرنګه دغه پلاوی تر اوسه پورې هوایي ډګر ته رسیدلی؟
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. و پلاوی کراکرار راځي میدان ته. دی اقل تقریبا لس وړي ما خپل ویل چرالل دوی هلته ناست دي. د حبیبه سرابي، د امین محمدی او خپل د سولی وزیر، د نوی وزیر نادری، دوی ټول راغلي میدان ته او ټول منتظر دي چې بلاش له خیره. او موږ خبرې چې وکړې د مصالې د شورا له ویاند او همدارنګ له دوو درو غړو سره د دې حیات، دوی دغه ناستې ته خوشبینه دي او وایي چې لکه څرنګه چې مخکې هم دوی مطبوعات ویلي وو، د دوی هغه اولنۍ پاس به قربان باندې له طالبانو سره او خبرې اترې به د دوشنبې په ورځ شروع کیږي. سبا به دا ناسته افتتاح کیږي او عبدالله عبدالله هلته به خبرې کوي د افغانستان حکومت له خوا.
البته وبښئ، تاسو د دوشنبې په ورځ خبرو ته اشاره وکړه. داسې ویل کیږي چې سبا به اصلا خبرې شروع شي، ځکه زلمی خلیل زاد هم په ټویټر کې دې ته اشاره کړې ده. خو هدف شاید دا سي رسمي خبرې سبا به یو ډول ابتدایي خبرې.
سبا دا غونډه پرانستل کیږي.
بله،
سبا غونډه پرانستل کیږي، په رسمي خبرو سره پیلېږي. خو هغه اصل نه آغاز ناشته چې دا د بین الافغانی خبرو اترو چې پر اجنډا باندې دوی خبرې کوي، هغه د دوشنبه په ورځ پیلېږي.
بله،
سبا د غونډې د رسمياتو لپلو پیلېږي. بل سبا د اجنډا په ټاکلو په موضوعاتو په دې شیانو بحث کوي. بیا د دوشنبه په ورځ د دواړو خواوو یتونه به مخامخ تر کښېني او خبرو اترو دوام ورکړي.
نوري صاحب، تر اوسه پورې په هوایي ډګر کې دا اعلان شوی دی چې الوتکه به کله د دوحې پر لور روانې شي او کنه؟ تر اوسه پورې څه نه دی ویلي؟
تر اوسه یا رسمي اعلان نه دی شوی، خو کېدای شي داسې هغه ځینې خلکو ته چې موږ دلته پوښتنه وکړه د آیت د غړو ته، کېدای شي چې د کابل په وخت دونه وروسته دا سفر دغه شي پیل شي د دوی خواته.
مننه. راتب نوري وو د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د ولسمشۍ کاندید جو بایدن وایي که د نومبر د درې منیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې بریالی شو، په افغانستان او عراق کې به د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. بایدن وایي په دواړو هیوادونو کې د ځواکونو د کمېدا ملاتړ کوي، خو په دې هیوادونو کې لا هم د تروریزم خطر شته. د افغانستان په اړه د بایدن دریز د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز ته ورته دی. ټرمپ هم غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. د دې موضوع نور جزئیات د اسمت څاروان پوره پورکي.
د امریکا د ولسمشر کاندید جو بایدن وایي که په انتخاباتو کې بریالی شو، په افغانستان او عراق کې به لږ شمېر امریکایي پوځیان وساتي چې په دواړو جنگ ځپلو هیوادونو کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. بایدن وویل په دواړو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د شمېر د کمېدا ملاتړ کوي، خو هلته ستونزې شته، باید لا هم د تروریزم او داعش له درکه اندېښنه ولري. بایدن دا خبرې د امریکا د پوز له ورسپانې ستارز اند سترایپس سره په تلیفوني مرکه کې وکړې چې پرون خبرې شوې. ستارز اند سترایپس ورسپانه وایي چې د امریکا له اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه هم د مرکې غوښتنه کړې ده. جو بایدن په دې مرکه کې ویلي فکر کوي چې د ځواکونو د کمولو په اړه د تناسب د رعایتولو لپاره پکار ده چې له خپلو متحدانو سره همغږي وکړي. د په باور له 1.5 تر 2000 پورې ځواکونه کافی دي. د په دې اړه چې د نورو هیوادونو د پوځیانو شمیر څومره وي څه ونه ویل. بایدن دا همو ویل چه دا پوز للاری باید دا هغو هیوادونو پا سیاسی چارو که مداخله ونشی چه زواکونه ور استول شوی. پنتاگون دا روانی اونه پا پایل که ویلی و چه پا ایراقی با دا امریکایی پوزیانو شمیر روانه میاشت لپینزو زرو چخه دری زرو تا رالش شی. ترامپ ویلی چه لافغانستان چخه با دا نومبر تر دریمی پوری چه دا امریکا دا ولسمشه دا انتخاباتو ورز دا پا دی هیواد که دا موجودو ات زرش پش سوا سرتی روشمیر چلور زرو یا پینزو زرو تا راکم کری. ترامپ ویلی چه دا امریکا دا تاریخ تر طول اوجده جگره با چه دا 2001 میلادی کال دا سپتامبر دا یولسمی نیته لی تروریستی حملو وروس دا پا افغانستان که پیل شوا پای تور سوی. بایدن وویل چه دا روسیه او چین پشان هیوادونو للوری دا بلقوه گواشونو پا وراندی با دا امریکا دفاعی بودیجا کما نکری.
لکه څنګه چې مو واوریدل نن د سپتمبر 11مه د نیویارک پر نړیوال سوداګریز مرکز د ترهګریزو بریدونو له ورځې سره برابر ده. هغه بریدونه چې امریکا اړه کړه چې د تاریخ تر ټولو اوږدې جګړې ته اوږه ورکړي، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ دروان میلادي کال د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د سولې هوکړه لاسلیک شوه چې له مخې د امریکا او ناټو ځواکونو تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستانه وسي. البته د فبروري په 9 امریکا ویلي وو چې په 14 میاشتو کې به له افغانستانه وسي. په افغانستان کې د امریکا 19 پوځي حضور په څه معنی؟ ناجا صابری په دې اړه راپور لري.
د امریکا پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې نیټې حمله امریکا اړه کړه چې زرګونه کیلومتر لري جګړه کې ښکېله شي. د سپتمبر له 11مې نیټې تر حملې وروسته امریکا له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن امریکا ته وسپاري. هغه کس چې په امریکا کې د حملو مسؤل او پلان جوړونکی بلل شوی و، خو طالبانو د امریکا دا غوښتنه رد کړه او امریکا پریکړه وکړه چې پر افغانستان حمله وکړي. د امریکا لومړني پوځي ځواکونه د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان ته داخل او د ځمکې او هوا له لارې پر طالبانو حمله وکړي. د امریکا په تاریخ کې د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي چې په 2011 میلادي کال کې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیر څه باندې 110,000 ته ورسېده، خو له دې ټولو لوړو ژورو سره سره اوس مهال تر 9,000 کم امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې دي چې ټاکل شوی دا شمیر هم تر 14,500 راښکته شي. خو پوښتنه دا ده چې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پایلې به څه وي. یو شمیر افغان کتون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا حضور مثبت او منفي پایلې لرلې. عمر شریف آزادی راډیو ته ویل افغانستان ته د امریکا پر راتلو سره یو نوی پاڼه پرانستل شوه او له هر پلوه مسایلو بدلون وموند. ښاغلی شریف وایي افغانستان ته د امریکا له راتلو وروسته نوی دولت جوړ شو چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژنده او همدارنګه افغانستان له نړیوالې انزوا وژغورل شو. دای وایي له هغه وروسته حقوقي بحث مطرح او د افغانستان په سیاسي مسایلو کې شامل شو.
د امریکا راتلو سره کوم څه چې بدلون وکړ هغه افغانستان ته د ډیرو پیسو راتلل وو چې د په یو ډول فساد ته هم زمينه برابر کړه. بل څه چې د امریکا پر راتلو سره موږ تجربه کړه هغه د دوه تابعیت لرونکو کسانو زیاتېدل وو چې د دولت په چوکاټ کې نفوذ پیدا کړ چې دا په خپل یو ډول بې اعتمادي رامنځته کړه.
ښاغلی شریف وایي امریکا د بنسټپالو او ترهګرو د زالو د لمنځه وړلو په هدف افغانستان ته راغله چې په پایله کې یو شمېر ترهګرې ډلې وځپل شوې خو ځینې پیاوړي شوې. نوموړي وویل امریکا د ټولو بنسټپالو تروریستي ډلو په ځپلو کې ناکامه شوه، خو د یو شمېر نورو ډلو د ځپلو لپاره د امریکا پروګرام لا هم روان دی. وروسته له هغه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په تړاو په امریکا کې بحثونه مطرح شول، دغه هیواد په 2011 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې د خپل ځواکونو شمیر راکم کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت د 2011 میلادي کال جولای میاشت ټاکلی و. په 2013 میلادي کال کې له امریکایي ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د مسؤلیتونو د لیږد بهیر بشپړ شو او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شپږ دېرش زره او پنځه سوه تنو ته راکم شو. یو بل افغان سیاسي کتونکي موسا فریور ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د حضور لګښتونه د هغه تر لاسته راوړنو زیات دي چې په وینا یې باید له دې حضوره ګټه اخیستل شوی وای او قوي نظام رامنځته شوی وای. خو ښاغلي فریور په خبره امریکا په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول خو لاسته راوړنې کمې وي.
د دوی په اعتراف چې نه یوازې ترهګري نه ده ختمه شوې بلکې د پینټاګون سی آی ای بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحدو ایالاتو سپینه ماڼۍ په وینا اوس مهال څه باندې شل تورېستي ډلې په افغانستان کې جنګېږي.
دوی همدارنګه په افغانستان کې ټاکنو د بیان ازادۍ د بېلابېلو چاپي غږیزو او تصویري رسنیو رامنځته کېدو ته هم اشاره کوي چې په وینا یې د امریکا په حضور کې رامنځته شول. افغان حکومت په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا حضور د افغانستان په وضعیت کې مثبت بدلون راوست. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د پیښې وروسته نړیوال راتګ او حضور په افغانستان کې زموږ د یو تاریخ مهمه برخه ده او دغه فصل تر اوسه پورې چې 19 کال کېږي ادامه لري او زموږ روابط د نړیوالو سره کاملا د منافعو پر اساس باندې دي. د افغانستان خلک په دې وتوانید چې خپل هیواد وژغوري، دلته یو دموکراتیک او آزاد نظام او رژیم منځته راشي چې د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې دي.
د ښاغلي صدیقي په خبره د افغانستان او نړیوالې ټولنې چې په راس کې امریکا ده لا هم ګډ کار روان دی څو افغانستان د تروریستانو په پټنځای بدل نه شي. امریکا له 19 کلن حضور وروسته تصمیم لري چې په دوحه کې له طالبانو سره د هوکړې په اساس تر راتلونکو 15 میاشتو پورې له افغانستانه ووځي. دا مهال په افغانستان کې 8600 امریکایي ځواکونه حضور لري چې دغه ځواکونه به تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې مشورې ورکولو مسولیت ولري او هوایي برخه کې به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. د ریوټرز د رپورټ پر اساس امریکا په کلنی ډول 4.2 میلیارد ډالر افغان ځواکونو سره مرسته کوي. دغه هیواد پر روان کال کې خبرداري ورکړی و چې د جمهوري ریاست د دوو نوماندانو غنی او عبدالله ترمنځ د هوکړې په نه ترسره کېدو سره به له افغانستان سره په مرستو کې 1 میلیارد ډالر کموالی راولي. د امریکا د دفاع وزارت د رپورت په اساس دغه هیواد د 2000 میلادي کال له اکتوبر میاشتې نه د 2019 میلادي کال تر سپتمبر میاشتې پورې یوازې په پوځي برخه کې 188 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. همدارنګه د امریکا نورو ادارو په دې موده کې 4.5 میلیارد ډالر د دې هیواد په پراختیایي برخه کې لګولي دي. امریکا له طالبانو سره د سولې په هوکړې کې ویلې چې د دې هوکړې په عملي کېدو سره به امریکا د افغانستان له نوي حکومت سره هم خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپد دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې اړمنو کورنیو ته نه دي رسېدلې. نږدې 12 ورځې مخکې د میدان وردګ په یو شمېر ولسوالیو کې سیلونه وبهېدل. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت د څه کم 6000 سیلاب ځپلو کورنۍ په نوم راغلي مرسته، خو د دغه ولایت یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی ته هیڅ ډول مرسته نه ده ورکول شوې. دې تور پوری کوي چې د سیلاب ځپلو په نوم راغلي مرستې مسؤلینو خپلو خپلوانو ته ورکړي دي. پنځه ویشت کلن میرزا ولی د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اوسیدونکي دي. په تیرو سیلابونو کې ورته زیات مالي زیانونه رسېدلي دي. وایي تر دې دمه ورسره د هیڅ بنسټ له لورې مرسته نه ده سوې.
دغه کومکونه چې د موږ ولاته رسي هلته د ولسوالانو او د بعض اشخاصو په مابین تقسیمیږي. نو غواړم چې دغه کومکونه راشي او په همدغو ساحو باندې تقسیم شي.
دا یوازې میرزا ولی نه دی چې د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي، بلکې د چک ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي. مؤمن چې د چک ولسوالۍ د مندوخیلو کلي اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته داسې وویل
سیلی دوی چې می زمات پکړ سیلی دوی چې می زمات پکړای دې درې بجې مو خورا ورکړی غټ وړه په دوه کې هغه شو
نیجدی
دول سرزی وراندی دمیدن وردگو ولایت پچک سیدآباد دایمیرداد نرخ او جغتو ولسوالی کې داسې سیلابونه راغله چې د راپورونو په اساس په تیرو څلوېښتو کلونو کې ساری نه لیدل کېدل. د ولایتي چارواکو په خبره دغه سیلابونو درې ښځې ووژلې، شپږ دېرش تنه یې ټپیان کړه، نه سوه شپږ دېرش کورونه یې ویجاړ کړه او دغه راز د کوچیانو او ځایي خلکو درې سوه څاروي هم له منځه یوړي او زرګونه کرنیزې ځمکې او باغونه یې هم تخریب کړه. د میدان وردګو ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دغه ولایت کې تر څه کم شپږ زره زیاتو کورنیو سره د افغان دولت او یو شمېر نورو خیریه بنسټونو له لورې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو ژمنې سوي چې اوس یې هم د ویش لړۍ روانه ده. د دغه ولایت د والي ویان محیب الله شریفزی وایي د پنځه زره کورنیو سره پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت کړې، د څلور سوه اوه اتیا کورنیو سره د افغان سرې میاشتې له لورې سوې ده، د پنځه سوه کورنیو سره د خان محمد ملي سوداګر له لورې سوې ده او دغه راز د څه باندې پنځه سوه کورنیو سره د یو شمېر نورو نړیوالو موسسو له لورې هم مرستې سوي دي. بل خوا بیا د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې د څو مرستو په اړه هم خلک شکایت لري او وایي چې شفافي نه دي. په همدې حال کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې د یو شمېر خیریه بنسټونو شوي مرستې شفافې نه دي او مسؤلین یې د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د طالبانو پر خپلوانو ویشي. د یادی شورا مرستیال شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې د سرې میاشتې او نورو موسسات لخوا د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ویشل سوي دي.
کومه ټول سره هغه چا ته ورکړل چې هلته په سیمه کښې سره تلل نفوس درلوده ورسره تلل څوک سره تلل طالب خپلوان و یا هغه و
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د سرې میاشتې د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ولایتي شورا دغه مسؤلین دولت تورنوي چې د سیلابونو د راتلو څه باندې دوې اونۍ تېرېږي خو دولت تر اوسه پورې د هغه پنځه زره کورنیو سره د اعلان سوي مرستې لړۍ لا هم نه ده پیل کړې. په دغه ولایت کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد فاروق ځواک هم ازادي راډیو ته تایید کړه چې پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت له لورې د سوي مرستې تر اوسه پورې خلکو ته نه دي ورکول سوي او په خبره یې چې د دوی سروې روانه ده. نوموړی وایي چې په دغه ولایت کې اوس مهال د سیلاب ځپلو سره د ډبلیو فی ډاکار آی او ایم او د سرې میاشتې له لورې د څه کم زرو کورنیو سره مرستې سوي دي. ځواک هغه خبرې رد کړې چې ګڼي په یادو مرستو کې دي فساد سوی وي خو نوموړي دا ونه ویله چې د هرې کورنۍ سره به د څومره پیسو په اندازه مرسته سوی وي. ځواک زیاتوي چې دولت پر دغو مرستو بسنه نه کوي او پلان لري چې دغلته د خلکو سره اوږدمهاله مرستې هم وکړي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله زیاد خوانم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه. ډېر زیات خوشحاله یم د افغانستان د ولسمشر د پرېکړې سره سم د طالبانو څلور سوه بندیان له زندانونو څخه نه خلاص ول. اوس نو موږ هیله د طالبانو څخه نه ډېره هیله کوو چې ژر تر ژره وربند یا هم ورکام وکړي چې د سولې خبرې په وربند کې وشي. داسې نه چې هلته خبرې شروع وي او دلته جنګ هم افغانستان پر خلکو باندې بیا هم شروع وي وربند نه وي. نو د طالبانو څخه مې موحده دغه ده چې وربند نور وکړي جنګ بس کې. هغه کومه خبره چې د دوی دغه وغه د بندیانو بند چې دوی ول بندیان دي نو هغه خبانه یې هم نور له نظو څخه نه ولاړه. هیله دې نه کوو چې وربند ژر تر ژره وي. محمد پردیس یم د کندهار د ولایت له ښاره څخه خبرې کوم چې دا مدرسو ته یو څه پاملرنه وشي. د استادان په سبقان کښې غیر حاضري او قضایي ورنه کړي ځکه چې زموږ وخت هم را بیا ځایه کړي او موږ چې مسافر خلک یو باید زموږ وخت بیا ځایه تېر نه کړي. وسلام.
بس موږ دغه پیشنهاد دی چې د نوزاد ولسوالي چې ده ډېره وچکالي ځپلې ده. خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیشنهاد نورو مقاماتو تاسو ورسوئ چې بېخي داسې دی چې د کسان اوبه هم نه پکښې پیدا کېږي. نو موږ دغه خواهش لرو چې دلته یو بند دی د فرهاد په نامه چې دغه بند وتړه شي، دغه د نوزاد ولسوالي به جوړه شي او د اوبو مشکل به حل شي. مننه. جوړ اوسې. خدای پامان.
الو زاجي ګل زمان خبرې کوم. د میوند په ولسوالۍ کښې په سات حوج ته رسېدلی دي. هغه سخت سپارو دی. هغه د کاچاک له لارې دي. دا ولې ګمرک ته نه ځي چې محصول شي او بیا پیسی جی دار موټروان ته پیسی اخلی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. نن 2 بجې د کابل په وخت 2 بجې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام بغلان ته ځانګړی شوی دی. د بغلان چارواکي مو په دې خپرونه کې میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې او همدارس د سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. د بغلان ولایت د ستونزو په اړه، د هغو پروژو په ارتباط چې په بغلان کې تر کار لاندې دي، او یا څه مشکلات پکې شته، د پروژې څرنګه ګړندی کېدی شي، او یا ځینې وړاندیزونه که تاسو لرئ کېدی شي چې د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې په دې خپرونه کې له چارواکو سره شریک